السلام علیکم د سهار لس بجې سوی ازادي رادیو ته واجیست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پایل سوچي ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچی د ولسی جرګې د پخوانی استاد مرسل نبی زاده پر وجل کېدو غنو سیاستوالو اندیشنه شو ولیده دا نور راپورونه له خبرونو ورسته بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو تنو د مړ کېدو خبر ورکوي د طالبانو د والی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبري اجنس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي دیرشو درجو ته رسېدلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې $14 میلیون د لیلام په ډول وپلوري دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا $14 میلیون د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د $26 میلیون د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکټور له لارې ترسره سي خو وینما پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بېلارې کوونکي او بې ګټې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د $1,300,000 مرستو خبر ورکوي د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نغدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې د دغو نغدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 90 کورني روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د بشری حقوقو یو ډله وی لکل چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي لښت لږه 522 کسان مړ سوي په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډلې پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لري ډلې لښت لږه اویا تنه ماشومان دي د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف سوو کسانو شمیر نږدې 40 شول سوی د بشری حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د معترضانو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي ایران کې له څلور میاشتو راهیسې لکله چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه په دې هېواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هېوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او دی هیله من دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسي ټاکل سوي چې د ناټو د غړو هېوادونو د دفاع وزیران راروانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي جرمني به د دې غونډې کوربنه وي په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا استوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 25 ته رسېدلی دی ورزو د راپورونو برخې ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وجل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هېواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلولو په برید کې ووژل سوه بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یوه کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبی زاده وژل ښیي چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمه نه ده ځکه د دې په باور طالبان د حکومتولۍ تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ غړې مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی خو تعجب مو ځکه نه ده کړی هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کیږي، بلکې هر ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بیلابیلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کیږي. د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبی زاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکو سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبی زاده یو وراره هم په دې پیښه کې انټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولس جرګې یوه غړې وژل کیږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریه بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازې، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي، او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر راتګ سره سربېره پر دې چې هدفمن قتلونه او زنجیرې قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا ښیي چې په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او لاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشیني څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به مجازات شي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال له کابل څخه ولسي جرګې ته غوره شوې او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګه پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړې و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په څو ورځو کې به ازادي راډیو هم د ورځې په جریان کې او هم د شپې لخوا له نویو خپرونو سره ستاسو په خدمت کې وي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د وورو اورښت کاروانګر د راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز ځینې کاروانګر وایي د وورو اورښت نه یوازې غنمو او شولو، بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي، او پر دې سربیره اوبه هم ورسره زیاتیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د شمال ختیځ ځون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لومړنۍ واورې اورښت ناهیلي کاروانګري هیله من کړل. خول دی وړاندې په کندز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي قدرت الله صافي ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورخت نه یوازې غلو دانو، بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو څادر غوړولې ده او سره عوام ډیر سړه ده. مخکې کوم اندېښنې د بزګرانو د دیخانانو چې وي چې دا کال به هم د تیر په څیر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاحالدین معیار وایي د واورې ورښت د نباتي ناروغیو او مزرعه حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دیقانان په دې تشویش وو چې خدای مکړه که بیا وچکالی شي، نو د دې فصلونه به وسوځیږي. دغه واورو ورېدو ته دیقانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورخ سربیره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي، په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډک کیږي، او بیا په دوبی کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي.
د واورې ورده سره به ډیر برکتونه خیر به د قانون ته ورسیږي او ټول خلکو ته به ان شاء الله خیر به ورسیږي. دغه وور سره ان شاء الله ډیر مرزونه به ختميږي. څه دې زمکه لاندې لکه چنجي او د نور مرزونه هم ان شاء الله د سره به ډیر د ککړه واچو ختميږي.
د بغلان کروندګر هم د ووري ورخته خوښ دي او وای پراتونګي کال کې به دوی لخپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین آزادۍ رادیو ته وویل
واورې خود یو نعمت دی، الهی د رحمت د مؤمنانو د پاره ډیر خوشاله یو سي. موږ په وطن کې واوره وری کې د قانونو د پاره ډیر زیات مفید ده. د للمو او د اوی د پاره د دوالو د پاره ډیر مفید تمامېږي. دا واوره کې د پروردګار رضای
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای د واوره ورخ زراعت او مالداری ته ډیره ګټه رسوي.
دا واوره الحمدلله د ټولو د حقن لپاره ډیره ګټه کوي. د وبو ذخیره هغه ډکوي، لکم ځای نه سبو سرچینې اخلي. نو الحمدلله د ټول د حقنو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډیر په زړه پورې ده.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي، خو د پورته یاد شو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورښت خوشاله دي چې په روان کال کې د ورښتونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه و ترلاسه کړی.
تازه کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 23مه په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغیزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه یې په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14مه په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنۍ مرستې هم کولې، په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځ ولول عمله دغه مرستې ډیر اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډیر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکی دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوارځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړ چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو څلورو ماشومانو له ډلې درې د دو میاشتو او دو کلونو تر منځ وو. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هېواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغیز به خورا زیات وي. د مرستندوی مؤسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو